په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او رې د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړی پروګرام اوري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځم به پرسپ کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچ کالی په اړه هم خبرې وکړي. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژي په برخه کې د همکاري خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو دا روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنې چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د اپلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې، پکې غوښتل شوی چې د مریلاند، ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدوده کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ترامپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیمولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسؤلیت یو ګاونډي ته راجی کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خبره د ورانی وخوا توري.
په یو راپور کې به واوري چې په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ او مسولین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمينه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیر کولو ته سکل موږ کار ډېر خروان دي.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار دی ګوري چې تیار بزګري پیدا شوی، راځي چې وای خپل اوزري وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزګري چې مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادای کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هیراد ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ورستیو تورونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو پرون په د پاکستان د پوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبري غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کوټې څخه پیښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هیواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټوکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټنځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په زلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوز په بیان کې ورته ادعا کړې و ویلي و چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ په 14 له کوټې څخه پیښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره و د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسولیت منلی و او په بیان کې ویلی و له 500 زیات پاکستانی پوځیانو وشلی او ډیر شمیر نورې برمته کړې دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادا وکړه چې 3 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلي دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل بلو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د پاکستان د پوز د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې خړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه به بنسټ دي چې ګوندې ترهګري ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دی د تور لګولو او غیر مسؤلانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هیواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راجی کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي. نو دوی ته ډیر آسانه ده چې دا خبره دی خواته راجی کړي. بل خبر دا چې بلوڅ ازادي غوښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوي ته لکلونو رئیس غوي مبارزه کوي او غوي خپل مشخصه درسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
د نومړی زنده د چې د پاکستان حکومت یو بریده مسولیت طالبانو ته راجی کوي. له هغه رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه بریده مسولیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرنګدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیچا ته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان په وزول چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شبي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دیش وسلوال یې وجلي. پوز دا داوا هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیری وجلي. ملخوا بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا به اله په دغه پیخه کې د څباندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف د مارچ په 12 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناک خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو د خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوالې ډلې یا بی ایل لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوز نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقي مشالې ډوته وویل خواجه سیب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وی.
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوی نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 10% پولیس ورلې امنیتي سرتیر او د دوی کورنۍ وی خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نکړې شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار د قسمه تورونه رد کړي خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشالې ډوته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار د چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وای حکومت اوس هم د بلوچستانو د زنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستي شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له 10 کالو راهیسې موږ څه کوو نو دا غوله وجه حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔
بلخوا بی الی ہم د مارچ پو یو لسما د جاپر ایکسپریس اورگاڑی تر محاصرہ کولو روس تا پاکستان حکومت سا غوختی وو چې د بلوچستانو سیاسی بندیان مقاومتی غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان د سمدستی او په غیر مشروط ډول خوشی کړی۔ بی ایل ای ادا کړی و چې ل یرغمل کړو امنیتی سرتیرو استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجنی۔ ملخو د کورونا چارو پخی وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ویټینګ شوی۔ په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پو همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی۔ نوموړي د مارچ په 11مه مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي۔
جعفر آباد، نصیر آباد او لس بیلا ہب
پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه منلی چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداری ختم شوی۔ البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورگاډو بریدونه کړي۔ د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورگاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو۔
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي۔
د سوریه لن محاله ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 کلن انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ۔ د اعلان له مخې اسلامي فقره اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د خزو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تضمین شوی دی۔ نور جزئیات په دې رپورت کې۔
احمد الشرا د پنجم به پورز د مارچ 14 د ولسمشری په مړی کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زهیل لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنی بدل شي۔ اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوی او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي۔ د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي۔ د اعلامیې له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده۔ عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي۔ دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله۔ په اعلامیه کې راغلي دا ستاسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري۔ همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي۔ د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولای ولسمشر استیزا کړي۔ ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري۔ اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدي بیان او رسنیو ازادي تضمین شوی ده۔ اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي، هغه محکمې چې د اعلامیه په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو۔ د اعلامیه له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده۔ دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذه شي۔ احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې شمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي۔ الشرا بیا د مارچ په نومړیو کې د همدې اعلامیه د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي۔ دا ولسمشری ماړی د اعلامیې لمخې د اقدام د سوری د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر د هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرش د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړي او د بشر لاسات په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,400 ملکي وګړي وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسته لهغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې لروختي خدماتو به برخې شو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د هیواد له چارواکو غوښتل چې په سمدستي ډول روختي خدماتو ته د پناه غوښتونکو لاسرسي یقیني کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې روختي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. نور حال د عبد سپوږمې په رپورت کې
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدماتو په ځانګړي ډول روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره لدی چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیايي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي رادیو ته وویل:
زما پم بیا شته مدته
زما په خا په فوتبال کې بي ځای شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا یې هم مخ پته مکو خو په پای کې راته ویل چې مخ صلاحيت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدماتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو، چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پوری مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبن ته لاړ شو، هغه ته مزنګ و راغې او زما په خي وټړل
بستش کرد.
اکرم حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم لورته ستونزې شکایت لري. غازی دی رادیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیايي بیمه بندوي. لامدې عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوی و، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښته و، هغه یې ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیايي خدماتو ته د پناه غوښتونکو لاسرسي تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیه د ردېدو له امله له روغتیايي خدماتو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې د ترکیه دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بې اسناد افغان کډوال بل روغتیايي ښوونیز او نورو عامه خدماتو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنی حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي، چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202020 یولس 40 یوسل 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00220212 14
ازادي رادیو څلروشت ساعته په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نور کلونو په پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېر جامې وروړي. نور حال له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله الخیل پر پورت کې
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وای چې د نور کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېر جوړي وروړل شوی او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د خار د مارکیټونو پاسنوي منځلونو کې تر ډیره لوی خیاطي فعال شوی چې هغوی پکې ډله ایز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګر تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولای شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته ویل
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې ساکال دلته د مشتریانو بیروبار په مونږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته مونږ دلته زمينه د کار مسايده کړې ده. الحمدلله نسبت تیر کولو ته سکل مونږ کار ډیر ښه روان دي.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به ښه وو، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بې وسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل
په خوست ولایت کې رشکار چلو اختر ته انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار به یو ښه سات به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لیږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کیږي. یو تنخیات نصر الاول
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته تری و بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي
زه په خپل خیاط یم، ما کار یاد کړی دی، کار څخه ما ډیره فائدہ ترلاسه کړی دی. ټول ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي، هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په ورستوي کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولادت زین لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سرګر سره ادوا کال کې چې مرستې نه راغلي، امرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسي خلګي مشران کړي یا داسي مشر پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نوم ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ورکوي. اندې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډوالم مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي، دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشی دي ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنه ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشی دي او وې نو روزي دا د معنا ده چې یسې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشی دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه په